السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو وایي چې د افغانستان په ډیری برخو کې د یو څخه تر 15 درجو سانتیګراد پورې د غیر معمولی تودوخه اټکل شوې ده. دغه ادارې وویل په دې سره کې د شی د یخنۍ خطر کم او د ژمي کروندې بهتر شي او ورشوګانو ته لاسرسي اسانه شي، خو د واورې په چټکو ویل کېدو او د ذخیرو په کمیدو به د فصل په پای کې د خاورې رطوبت او د اوبو شتون محدود شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا هم ولیکل چې د تودوخه تر څنګ د اوسط څخه اوچت باران کولای شي د افغانستان په لویدیځ کې للمي کروندو او څړځایونو ته وده ورکړي، مګر د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو خطر به زیات کړي. د فاو په وینا تحلیلونه ښیي چې د افغانستان په لویدیځ او مرکزي لوړو برخو کې د نورمال څخه اوچته مرطوبه هوا شتون لري او د افغانستان ختیځ، سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونه به د اوسط څخه د کمی وریال کبله نسبتا وچ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې درنی واورې او بارانونه وشول چې د پام وړ ځاني او مالی زیانونه یې واړول. په غزه کې د اسرایلی ځواکونو پرونیو ډزو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا ادارې په حواله ریپورت ورکړ چې د چهارشنبه په سهار په غزه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول چې دا پیښه د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د اوربند نازکوالی په ګوته کوي. حماس دله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی په شمالي غزه کې څو بریدونه وروسته لندې وکړل چې فلسطینیانو په اسرایلی سرتیرو ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. د حماس تر کنټرول لاندې د ملکي دفاع ادارې وویل چې یو 12 کلن ماشوم په مړو کې شامل دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی دغه راپورونه څېړي. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ اوربند د 13 اکتوبر له لسمه نافذ شوې دی، خو سره له دې هم څو ځلې مرګونې نښتې رامنځته شوې دي او دواړه خواوې په یو بل د اوربند ماتولو تور لګوي. د لیبیا څارنوالان وایي د دغه هیواد د پخوانی مشر معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د وژل کېدو د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم د لیبیا څارنوالانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د عدلي طب کارپوهان د لیبیا شمال لویدیځ کې د زندان ښار ته تللي دي چېرته چې سیف الاسلام قذافي ووژل شو. د څارنوالانو د دفتر اعلامي وویل چې قذافي د ډزو د ټپونو له امله سا ورکړي. بلخوا د لیبیا خبري اژانس ریپورت ورکړل چې د 53 کلن سیف الاسلام قذافي مړینه چې یو مهال ګمان کېده چې د خپل پلار ځای ناستی بشي د سه شنبه په ورځ د هغه د سیاسي ډلې د مسؤول لخوا تایید شوه. د لیبیا حکومت چې مقر یې په ترابلوس ښار کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، خو د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې یوه اداره هم واکمنه ده. او تر 19 کلونو د کشو لوبغړو د نړیوال جام پایلو به سبا د جمعې په ورځ د زیمبابوې پلازمینه حراری کې د هند او انګلستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان ټیم د چهارشنبه په ورځ نیمه پایلو به د هند ټیم ته وبایلله. پیل کې د افغانستان اندر 19 ټیم بیټنګ وکړ او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې سیالۍ ډلې ته 311 رنزه هدف وټاکه. د هند ټیم په داسې حال کې چې درې لوبغاړي وسوځېدل په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د جامبلا نیمه پایلو به د سه شنبه په ورځ د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې په هغې کې انګلستان بریالی او پایلو بې ته ووته. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هلی میو منی درنو زکونکو هله دا چی روغ او جوړ اوسی او خو متر د محله په خیره د سوالی وی درنو زکونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوسته تاسو ټول ته شرخلاص دویم هله دا چین ورځ هم را سره د لوست را خلنی شي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي درنو زکونکو د تل په تل په دی هله چی د تیر لوست کورونی کارونه مو تر سره کړی وي زده کړی مو وی تر سونه ورځ د درس تکړه ته چمتو اوسی نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او د هغاړي کې د پروډوسر دی چې لسم لواز دروشتمه او څلورشتمه پاړه ده. تاسو هم لزان سره د تل په څیر قلم او کتابچه ولرئ، نوټ واخلئ تر څو وکولی سئ په اسانۍ سره په دغه موضوع باندې وپوهیږئ او زده کړئ. نو راته خپل د نن ورځې درس پیلوو چې موضوع مو د پخوانی افغانستان او د هغاړي کې دی د پردیو هیوادونو یا د پردیو امپراتوریانو سره. نو راځو نن موږ په دې درس کې درې نورې امپراتورانې پیژنو چې هغه اخامنچیان، یونانیان او موریایان دي. دا چې دا څه ډول امپراتوري وه، څه وخت منځته راغله، څه وخت یې بنسټ کېښودل سو او کوم ټولواک یا واکمنان یې درلوده، په دې موضوع باندې به بحث وکړو او وپوهیږو. د زیږې څخه د مخه په شپږمه پیړۍ کې د لرغوني افغانستان په محدوده کې یو واحده سیاسي واکمني نه و. یعنې په شپږمه پیړۍ کې د زیږدیز کال څخه وړاندې په پخواني افغانستان کې یو داس یو حکومت، داس یو واکمني شتون نه درلود چې هغه د ټول افغانستان تر لاک او تر واک لاندې ولري. یعنې داس یو حکومت چې هغه د ټول افغانستان په واک کې ولري، هغه د ټول افغانستان باندې واکمن اوسي، داس یو حکومت، داس یو سیاسي واکمني عمل موجود نو. هغه څه چې موجود و هغه په هر ګوټ کې خپلواک او محلي حکومتونه. مثلا د افغانستان په لویدیځه برخه کې به یو ډول امپراتوري و، په یو واکمنی و، په د افغانستان په ختیځ کې بل ډول واکمنی شروع. هر څه یعنی هر برخه کې د افغانستان په هر ګوټ کې محلي حکومتونه او خپلواک سیاسي واکمنی هغه محل حاکمیت درلود. نو همدا مهال کې د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یو نوې امپراتوري بنسټ کېښودل سو. دا امپراتوري د پارس په تاریخ کې د هخامنچیانو په نامه یادیږي چې د دغه امپراتوري بنسټ د کوروش په واسطه ایښودل شوی دی. کوروش د مادانو د کورنۍ اخرنۍ لمسی دی چې دی په د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې دغه امپراتوري د هخامنچیانو په نامه یادیږي. دا څو د هخامنچیانو د امپراتوري اړوند دا چې هخامنچیانو امپراتوري څه ډول امپراتوري وه. د کوروش تر قومندانۍ لاندې لشکرو د زیږدي څخه د مخه په 1543 کال کې د افغانستان ځینې شمالي سیمې تر یو ډېرې لنډې مودې پورې تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته، چې بیا دا د کوروش هغه واک و چې دی د افغانستان فقط ځینې شمالي برخې د خپلې واکمنۍ لاندې فقط د یو څو مودې دپاره، د یو ډېر لنډ وخت لپاره هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راوسته، چې د هغه څخه بیا وروسته د زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. کمبوجیا کوروش زوی و. د هغه چې کله کمبوجیا واک ته رسېږي نو هغه چې دی خپل د کوروش د مړینې یا د هغه د وژل کېدو څخه وروسته واک ته رسېږي، نو دی په دغه وخت کې د پارس د لویدیځو پولو ته دی زیاته پاملرنه کوي یا زیات پام کوي تر څو هغه سیمې یا هغه پولې تر خپلې ولکې لاندې راولي، په هغه باندې حکومت وکړي یا هغه تر خپل واک لاندې راولي. دی د مصري فرعون سره هم جګړه کوي. د مصري فرعونانو سره د فرعون سره چې کله دی جنګ کوي نو په دغه وخت کې هغه ته ماته ورکوي او هغه سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او هغه سیمې خپلې کوي. چې نوموړی بیا همدغه کمبوجیا چې کله بیرته پارس ته ستنېږي یا بیرته د پارس ته ځي نو پر لاره باندې هغه مړ کېږي. چې د ده د مړینې څخه وروسته داسې ډېر نور کسان دي چې هغه د هخامنچیانو په امپراتوري کې واک ته رسېږي، خو هغه ډېر مشهور او نامتو واکمنان یا ټولواکان یې هغه لومړی داریوش دي، خاشیار و، دویم داریوش او دویم اردشیر و، چې دا د دغه امپراتوري ډېر نامتو او مشهور کسان و، یا هغه کسان و چې واک ته ورسېدل دل ډیر نامتو مشهور واکمنان یې و. د هخامنچیانو دغه د امپراتوري بنسټ چې د کومه وخته کېښودل شوی و تر 310 کال پورې دوام درلود. همدغه په 310 کال کې دغه امپراتوري د مقدوني سکندر له خوا له منځه وړل کیږي. یعنی دغه امپراتوري نوره په 310 کال کې ختمیږي، مقدوني سکندر واک ته رسېږي. کله چې مختونی سکندر دغه امپراتوری له منځه وړي نو بیا دلته یو بل امپراتوري یا یو بل واکمنی شروع کیږي چې هغه د یونانیانو په نامه یادیږي. په دغه امپراتوری کې کله چې مختونی سکندر له ورالیږي د هخامنشیانو امپراتوري د منځه وړي نو د بیل زند د میلاد څخه د مخه په 310 کال کې پر افغانستان باندې يرغل کوي، پر پخوانی افغانستان باندې يرغل کوي چې بیا هغه د افغانستان د نیولو لپاره هرات، کابل، کندهار او د پغمان لاری قفده قفقاز سکندری یعنی بګرام ته ځي. وروسته بیا د افغانستان شمالي سیمو ته رسیږي او هلته دای خانم د شهر بنسټیږي. دغه دای خانم کوم شهر چې دی هغه د مقتونی سکندر له خوا بنسټ ایښودل شوی دی. د شمالي سیمو د تصفیه څخه وروسته یعنی کله چې د شمالي سیمې ته لاړ سي هغه ځای تصفیه کې هغه ځای تر واک لاندې راولي، دغه څخه وروسته دی د نورستان او کونړ د لارې څخه چترال ته ځي. سکندر د یوسفزي سره جنگ کوي چې په هغه جګړه کې د دبشټه پکیږي چې د سکندر لشکریان هغه کوم لشکر چې دی په 15 کاله مکمل 15 کاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنګیږي او د هرې سیمې د نیولو یا واک ته رسېدو لپاره جګړه. سکندر چې کله بیرته یونان ته ځي پر دغه مهال د سند د سنت د سند لارې د مقتونی پر لور باندې همځي چې د لارې په وجود کې بیا د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او مړ کیږي، چې د ده د امپراتوري یا د واکمنۍ د پای ته رسېدو سره سم موریان وخت رسېږي. کله چې د یونانیانو امپراتوري ختمیږي یا د ختمېدو جریان کې وي نو دغه وخت کې لکه څرنګه چې سکندر پر لارې مړ کیږي هغه په مرض باندې اخته کیږي، نو په 313 کال کې چې دی وژل کیږي د مړ کیږي د سکندر څخه وروسته به دغه امپراتوري چې ده د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ وشل کیږي. دلته نو ځینې ګډوډۍ ځینې بې نظمۍ په دغه امپراتوري کې رامنځته کیږي چې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګپتا نومیږي د دغه فرصت څخه ګټه اخلي، راځي د افغانستان بیا هم پر افغانستان باندې یرغل کوي او د افغانستان یوه برخه ترلاسه کوي چې په دې وخت کې هغه کومې ګډوډۍ چې دي د یونانیانو په امپراتوري کې چې کومې ګډوډۍ وي هغه د په ګټه تمامیږي. نو همداری چې موریان واک ته رسیږي او واک دوی اخلي، دا هغه وکمنه هم د یونان بختری د خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر وخه پورې دوام کوي چې دا هغه د افغانستان درې امپراتوریانې وي، هخامنشیان، یونانیان او موریان. دغه کورنۍ مول وستلې دغه امپراتوریانی چې د امپراتوریانی هغه مهال رامنځته شوې چې کله په افغانستان کې یو واحده یا یو واحد واکمنی یا امپراتوري شته نه درلود. د افغانستان په هر ګوټ کې جلا جلا حکومتونه او خپلواک حکومتونه او محلي حکومتونه چې د افغانستان په زیان کې وو. نو په دې وخت کې د مادانه د کورنۍ هغه ورستنی لمسی کوروش پوسټه دی ویني امپراتوري بنسړي د افغانستان په لویدیځ برخه کې ایشتي. کله چې د افغانستان په لویدیځ برخه کې کوم امپراتوري رامنځته کیږي هغه امپراتوري د هخامنشیانو په نام یادیږي چې دغه هخامنشیان د هخامنشیانو لمړنۍ واکمن چې هغه همدغه کوروش دی چې د دې امپراتوري بنسټ ایشتي. د افغانستان ځین شمالي سیمې نیسي ترلند مودې پورې، یعنی ډیر کم وخت لپاره د افغانستان ځین شمالي سیمې په واک کې راولي چې بیا د سخه ورسته دی وژل کیږي او د هغه زوی کمبوجیا وخت رسیږي. کمبوجیا هم د پارس لویدیز برخه ته پاملرنه ډیره ده، هڅه کوي چې د پارس لویدیز پولی د تر خپل واک لاندې راولي. د بیا د مصری فرعون سره جنگیږي، هغه ته ماته ورکوي کوم سیمه چې د مصری فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپل واک لاندې راولي، چې بیا د چکل پارس د ستنیږي یا برته پارس ته ځي د پر لارې باندې مړ کیږي. د هخامنشیانو زیات کسان واک ته رسیږي په دغه امپراتوري کې چې د هغه ډیر مشهور واکمنان یا ټولواکي مو ویل چې هغه لومړی دریوش، خشیرشاه، دویم دریوش او دویم اردشیر وو. د هخامنشیانو امپراتوري هم د مقتونی سکندر لخوا په 311 کال کې د منځه وړل کیږي. همدغه دی چې په 310 کال مخکې تر میلاده بیا هم مقتونی سکندر د افغانستان پر د افغانستان په برخ باندې حمله کوي، په لرغونې افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا د افغانستان د نیولې لپاره د کندهار، کابل، هلمند او د پغمان د لارې څخه قفقاز سکندریه یعنی بګرام ته ځي. بیا هلته شمالي سیمو ته رسیږي، په هغه ځای کې د خانوم د شهر بنسټ ایږدي او همدا د چې د یونانیانو واکمني یا د یونانیانو امپراتوري منځ ته راځي. د شمالي سیمې چې کله دی ونی ولې د شمالي سیمو څخه وروسته بیا د ختیځ خواته ځي، هلته د نورستان کوڼه د لارې چې ترال ترسیږي، بیا د یوسفزي سره جګړه کوي او په دغه جګړې د سکندر کوم لشکر چې دی هغه 15 کاله په افغانستان کې جنګیږي، د افغانستان په مختلفو برخو کې. سکندر هم چې کله بیرته یونان ته ستنیږي، د هغه په لارې د سند د سیند د لارې د مقتونیت په لور باندې چې کله دی وخوځېد، دی پر هغه لاره باندې د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او 303 کاله مخکې تر میلاده دی مړ کیږي د همدغه ناروغي په وجه. چې د سکندر څخه وروسته دغه لوی امپراتوري بیا په هغه کې ګډوډي رامنځته کیږي او دغه امپراتوري بیا ویشل کیږي. د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي. معلوم در خبره ده چې کله چې یو واک یا یو امپراتوري، یو لوی امپراتوري خصوصا په د خلکو په منځ کې یا دغه پوځي مشرانو په منځ کې ویشل کیږي، د دوی کومې دعواوې چې رامنځته کیږي حتما په دغه امپراتوري کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، چې بیا یو بله ډله راولړیږي دغه فرصت څخه ګټه اخلي او غواړي چې هغه سیمې دی په خپل دغه ګډوډي څخه کار واخلي، استفاده وکړي، دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي. نو کله چې دغه یوناني امپراتوري د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي، په دې وخت کې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندراګوپتا نومیږي، د دې د نور پردی په شان د لرغونی افغانستان هغه ډیره هغه یو برخه تر لاس لاندې راولي، هغه خپل واک لاندې راولي، چې دغه هم د هغه مهال د مسیکیږي چې کله په یوناني امپراتوري کې ګډوډي وي، چې کله د افغانستان دوی یو برخه ونیول، د هغه واکمنۍ هم شروع کیږي، چې دلته بیا د موریانو امپراتوري شروع کیږي او دغه لړۍ مخته ځي. د هغه واکمنۍ هم د یونان باختري خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر مهاله پورې دغه امپراتوري چې دا دوام لري، دغه واکمنۍ تر همغه مهاله پورې دوام درلود. چې دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس، موږ د خمنچانو، یونانیانو او موریانو اړوند معلومات لسته راوړل. هر امپراتوري جلا جلا وویل او سره ومو پیژندل، ډېر لنډ مختصر معلومات مو لسته راوړل. خو په راتلونکي درسونو کې د دې موضوعاتو یادونه بیا ځلې هم کیږي او په تفسیر سره موږ وایو. دا ترتیب مهم ول چې کله خمنچانو کورنۍ لمنځ ځي، دغه امپراتوري د منځ ځي، بیا د یونانیان امپراتوري رامنځته کیږي، چې د یونانیان د امپراتوري د لمنځ تلو سره سم بیا موریایان امپراتوري رامنځته کیږي، چې دغه لړۍ همداسې دوام لري. موږ د افغانستان دغه درې نور امپراتوریانې د نن ورځې په درس کې، ولکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې موږ د افغانستان د اساطري تاریخ درې کورنۍ ویلي وه، نن مو د افغانستان او د هغه د پردوی سره د هغه اړیکې ویل، چې دلته زیاتره موضوعات د هخامنچیانو یونانیانو او موریانو د امپراتوري اړوند وه. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسې بیا هم کورنۍ دنده لرئ، کورنۍ دنده د تل په سیر بیا هم درو پښتنو ته جواب ورکول دي. د هخامنچانو په اړه څه پوهیږي؟ په دې سوال کې به تاسو د هخامنچانو د امپراتوري اړوند معلومات زده کوئ، دا چې هخامنچان څه ډول کورنۍ و، څه ډول امپراتوري و، څه وخت رامنځته شو، څه وخت پای ته ورسېده او کوم واکمنان یې درلوده. ورپسې یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته ورسېدل. د هخامنچانو د لړۍ څخه وروسته موږ د یونانیانو امپراتوري ویل، چې په دې امپراتوري کې دغه یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته راځي او څه ډول فاکتور لاسه کوي. ورپسې هم د هند موریانو و، چې د هند موریانو په حق له تاسو څه پوهیږي. په دغه درس کې په دغه د نن ورځې په لوست کې موږ دغه درو سره پوښتنو ته جوابونه ویلې دي. د مخکې تر مخکې تاسو هڅه وکړئ چې څو ځلې درس ته غوږ ونیسئ او د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو دغه درې سره پوښتنې تاسو سره مرسته کوي، تر څو د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر سپارم شه وخت ولرې شه چره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه ربانه را پس فیصل نامه سلامونه او نیک هیلې مې منې درنو زده کوونکو، هیله د چیروغ او جوړوسی او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شروع خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نه شي بوره سره ملتیا وکي او زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې،
دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولی سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړي. زموږ او ستاسو تېر لوست چې و هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په هکله و، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته به څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپرېږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه. او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې تر څنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې تر څنګ دا هم وو چې تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغه اتیانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ، اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمیر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغه پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1399 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږېدلې دي، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1390 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1310 سپوږمیز کال یا 1350 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس خبره درلوده، بل اخره بیا هغه هم په 1315 کال کې په یو چل سره وژنی او په مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و، چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراسانی په شاوخوا باندې راټول شوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلي دي. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل، چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی 1400 کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کاوه. چې د دغه پاتسونونو څخه مو یو پاتسون ویل چې هغه د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاتسون وو، چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو، او دی په دغه پاتسون په جوزجان کې رامنځته شوی وو، چې بیا یحیی د خپل یو سلوشل تر ملګرو سره په یو سلو شپږشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1319 کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا شوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی، د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په 1319 سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنگ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي. او په 1320 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه، خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1320 قمري کال کې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول شوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستی وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغو پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو؟ په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپیژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهیدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پښتنه ځوابونه تاسې زده کړئ ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سرو پښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سرو پښتنې زموږ د مکمل